رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
زلمی خلیلزاد وی بین الافغانی خبرو ته چمتووالی اوس یو ضرورت دی. په پاکستان کې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری نیول شوی، او د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله اداره وی ایران د یورانیمو د غنی کولو کار چټک کړی.
د خبرونو نروسته نن پر رپورټونو کې یو مسله دا ده چې یوې منبع ویلي دي ښایي د جولای په میاشت کې په قطر کې بین الافغانی خبري وشي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپلو سفرونو پایلې شریکې کړلې، او همدارنګه د قطر راتلونکي ناسته چې د هغې میزبان قطر هیواد د تحصیل کننده چې دی هغه به جرمني هیواد وي، د هغې په اړه باندې مشورې وشولې. د افغانستان د سولې شورا هیله دا ده د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي او دوامدار اوربند ته ورسېږي.
د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت نطاق ویلی دی اوس د پاکستان وضعیت بدل شوی دی او غواړي د افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
بر یک مدت گفتگوهای پلان عمل افغانستان
د یو څو وخت لپاره د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان غونډه نوې جوړه شوې. نن د لومړي ځل لپاره د یو ګډ ځند وروسته د دغو خبرو لومړی پړاو بیا پیلېږي.
او د افغانستان چارواکي وایي چې د افغانستان د ختیځ سیمې ترڅنګ د داعش ډله په یو شمېر نورو سیمو کې په اکمالاتو او د وسلوالو په سمبالولو لګیا ده. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي څرنګه چې د سولې خبرې نوي پړاو ته داخليږي نو بین الافغاني خبرو ته چمتووالی اوس یو اړتیا ده. ښاغلی خلیلزاد د کابل ته د رسیدو نه وروسته بیګا شپه د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره تر ملاقات وروسته په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان چارواکو سره یې د بین الافغاني خبرو په چمتووالي خبرې کړې دي. خلیلزاد نن ویلی دی چې ښاغلی غنی سره یې د دې ترڅنګ د افغان د سولې په اړه د یوې پراخ اجماع پر رامنځته کېدو هم خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي وسلوالو مخالفینو د روژې په میاشت کې قصدن په ملکي وګړو بریدونه کړي دي. یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روژې په میاشت کې یوازې په کابل کې سل تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. زیاتره دغه تلفات د چاودنو له امله پیښ شوي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. افغان او پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې په خپل منځي همکاري غونډه کړې ده. دا لیدنې د سولې او پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان او پاکستان عمل پلان په نامه یادېږي. په پام کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم په سرطان میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد سفر وکړي او د پاکستاني مقاماتو سره په څلورو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي.
د افغانستان لوی سرانوالۍ په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غني د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی د نیولو امر کړی دی. په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غني پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی تور لګولی و چې په ار کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوړې وظیفې ورکول کیږي. احمد زیدا هم ویلی و چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد هم لري. ارګ د احمد زیدا د تورونو په جواب کې د هغه نه شواهد غوښتي وو، خو هغه تر اوسه شواهد نه دی ورکړي. خو د لوی سارنوالۍ نطاق جمشید رسولي ویلی دی چې د لوی سارنوالۍ ادارې د احمد زیدا نیولو حکم کړی دی او شواهد ورنه غوښتي دي.
سارنوالی موظف ازی و
موظف سارنوالی او موظف هیئت کشفی او امنیتی ارګانونو ته د هغه د جلب امر ورکړی دی چې ښاغلی احمدزی ته دا مسله تفهیم شي او تحقیق ته حاضر کړي تر څو هغه ادعاګانو ته چې نوموړی وارد کړي او هغه شکایتونو ته چې د هغه پر خلاف د جمهور ریاست د یو ریاست لخوا درج شوی رسیدګي وشي.
احمدزی تر اوسه پورې په دې حقله تبصره نه ده کړې.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري د پیسو وینځلو په قضیه کې ونیول شو. په هغه دا تور دی چې د 2 میلیونه غیر قانوني امریکایي ډالرو په قضیه کې لاس لري. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
آصف علي زرداري او خور فریال تالپور د محکمې نه غوښتي وو چې تر څو محاکمه نوی پیل شوي تر هغه وخته پورې دې په ضمانت خوشي کړي، خو محکمې نن د دوشنبه په ورځ دا غوښتنه رد کړله. د پاکستان د ملي احتساب ادارې د دواړو د نیولو امر کړی، خو راپورونه وایي چې یوازې آصف علي زرداري نیول شوی او د هغه د خور د نه نیول کېدو دلیل نه دی ویل شوی. پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري د پاکستان د ولسي جرګې برحال غړی دی او خور یې هم سیاستمدار ده. په دواړو یې تور دی چې د بانک لسګونه جعلي حسابونه لري. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه خبريږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي هغه پاکستانیان چې د مالیه نه ورکولو په خاطر په هیواد کې او د هیواد نه بهر خپل دارایی نه پډاګه کوي په ضد به قانوني اقدامات وشي. د عمران خان حکومت د یو نوي پروګرام لمخې مالیه نه ورکونکو ته د همدې میاشتې تر 1.5 منټې پورې وخت ورکړی دی چې خپل حسابونه تصفیه کړي او سرور په سلو کې مالیه باید ورکړي.
د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله اداره وایي ایران د یورانیم غنی کول چړه کړې دي. د دې ادارې مشر یوکیا امانو نن د دوشنبه پر ورځ وویل چې ایران په خوا د یورانیم د غنی کولو خبرداري ورکړی و او دا کار یې عملاً کړی. د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اتمی موافقې کې ایران ژمنه کړې وه چې تر ټاکلي اندازې به په ټیټه کچه غنی شوي یورانیم تولیدوي، خو ښاغلی امانو وایي معلومه نه ده چې آیا ایران د موافقې له مخې د ټاکل شوې اندازې پورې یورانیم غنی کړي دي او کنه.
د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي د لبنان یو تابع چې په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسناد لري ډېر زر به د زندان نه خوشي شي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا فارس خبری اجانس پر راپور کې ویل شوي چې د نزار زکا په نامه لبنانی په دې خاطر له زندان نه خوشي کیږي چې ایران د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر ته زیات درناوی لري. نزار زکا چې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، دا سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په 2015 کال کې ونیو. د ایران د جمهوري ریاست یو پخوانی کاندید هغه په تهران کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره وربللی و. ایرانی چارواکو په هغه د جاسوسۍ تور ولګاو او د 10 کاله بند دا تیرولو سزا یې پرې وخېجوله. دا لبنان د امنیتي ادارې یو جګپوړي چارواکي هم تایید کړی چې نزار زکا به ډېر ژر د ایران له زندان نه خوشي شي.
دا هم پاتې خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د مکسیکو سره د مهاجرت او امنیت په هکله یو ډېر مهم تړون لاسلیک کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ترامپ د CNBC تلویزیون ته وویل دا نوی تړون د مرکزي امریکا د هیوادونو نه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره یو قوي وسیله ده. ښاغلی ترامپ ویلي دی چې امریکا د 20 کلونو را په دې خوا کوښښ کوي چې د مکسیکو نه دغه شان ګټه واخلي.
د هند یوې محکمې نن د دوشنبه په ورځ شپږ نارینه په یوې 8 کلنې مسلمانې د جنسي تیری او وژلو په تور محکوم کړل. دا پیښه تیر کال د هند جمو او کشمیر په سیمه کې شوې وه. قضیه هغه وخت ډیره د قار او د هند په حاکم ګوند لوی اعتراضونو سبب شوه چې د ګوند یو شمیر غړو په تورنو کسانو د لګیدلو تورونو سره مخالفت وکړ. په متهمو کسانو کې یو هندي مذهبي مشر او پولیس افسران شامل دي.
د بخښنې نړیوالې ادارې اندېښنه ښودلې ده چې په سعودي عربستان کې ښایي یو تنکی ځوان اعدام شي. دا ځوان چې مرتجه قریس نومیږي په 2014 کال کې د ترګر ډلې سره د یو ځای کېدو په تور نیول شوی ده. په هغه وخت کې قریس 14 او اوس 18 کلن دی. او وروستی خبر دا چې د مالی د حکومت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو تېره شپه د ډوګان په کلي کې د 100 نه زیات خلک وژلي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې وژلو ادعا نه ده کړې، خو دوه میاشتې وړاندې د ډوګان د قبیلې خلکو په بل کلي په ډله ایزه توګه 150 کسان وژلي ول. حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو د شپې په 3 بجو د کلي په خلکو حمله وکړله. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل چې د سولې عالی شورا ویلي دي چې کابل ته په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په سفر کې د قطر پر راتلونکي غونډې سلا مشورې شوې دي. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې د قطر غونډه ښایي د جولای په میاشت کې وشي. خلیزاد تیره ورځ افغانستان ته تللی او هلته یې د افغانستان د چارواکو سره کتلي دي. رحیم ګل ساروان رپورټ رالیږلی دی.
له اسلام آباد، برلین او بروکسل وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان پلازمینې کابل ته تیره ورځ رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د ارګ په ماڼۍ کې تیر ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. د ارګ د اعلامیې په اساس دواړو لورو د بین الافغاني ډیالوګ پر پیل ټینګار کړی، د جرمني په ونډې خوښي ښودلې او د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور د پیلولو هیله څرګنده کړې ده. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د جولای په میاشت کې د جرمني په مرسته د قطر په کوربتوب د قطر بین الافغاني ناسته دایره شي. سولې شورا هم د قطر په ناستې د سلام مشورو ویلي دي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو پایلې شریکې کړلې او همدارنګ د قطر راتلونکي ناسته چې د هغې میزبان قطر هیواد د تحصیل کننده چې دی هغه به جرمني هیواد وي، د هغې په اړه باندې مشورې وشولې. د افغانستان د سولې شورا هیله دا ده، د دوی غوښتنه دا ده چې موږ وکولای شو د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي او افغانان یو دوامدار اوربند ته ورسیږي.
زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی خدای چې بیا په افغانستان کې دی، پلان لري چې دا ځل یو څه وخت تیر کړي، په پراخه کچه به مشورې وکړي. خلیزاد ویلی دی چې د سولې خبرې نوی پړاو ته داخلي شوي او افغانان باید زیات ښکیل شي. د امریکا سفارت ویلی چې خلیلزاد به له چارواکو پرته سیاسي رهبرانو، د مدني فعالانو، ځوانانو او ښځینه فعالانو سره هم وګوري. ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر مهم دی او ښایي یوې پایلې ته ورسیږي.
نه یوازې خلیلزاد بلکې طالبان هم ویلي دي چې د اووم پړاو خبرې ډېرې مهمې دي او دا احتمال هم دوی رد کړی نه دي چې شاید په دې کې ډېر مهم پیشرفتونه وشي. خو دا چې خلیلزاد دلته کابل ته راغلی دا غواړي چې مختلف لورو سره خبرې وکړي. مخکې یو ناسته وه په مسکو کې چې په هغه کې احمد کرزی ګډون درلود او طالبان سره خبرې وکړې. ملا برادر د احمد کرزی ملګری ده او د غوړې چې پوښي چې بالاخره طالبان د احمد کرزی ته څه ویلي دي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد داتم سفر دی. ویل کېږي چې خلیلزاد به له طالبانو سره هم وګوري. له طالبان سره دا ځل مذاکرات به د اووم ځل لپاره وي. په تیرو شپږو ځلو خبرو کې له طالبان سره کومې پایلې ته نه و رسېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهور رئیس غنی د پخوانی امنیتي سلاکار حبیب الله احمدزی د نیولو امر کړی دی. حبیب الله احمدزی تور لګولی و چې په ار کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوړې دندې ورکول کیږي. د لوی څارنوالۍ نطاق جمشید رسولي ویلی دی چې لوی څارنوالۍ د احمدزی د نیولو حکم کړی دی او دا غنی غوښتي دي چې شواهد ورکړي. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د افغانستان لوی سرنوالۍ په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د نیولو امر صادر کړی دی. جنرال احمدزی تور لګولی و چې په ارکی خزو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوی دندې ورکول کیږي او ټینګار کړی و چې د خپلو ادعاو ثابتولو لپاره اسناد او شواهد په واک لري. له دغو ادعاو وروسته جمهوری ریاست له جنرال احمدزی څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو نوموړي تر اوسه هیڅ ډول شواهد اړوندو ادارو ته نه دي سپارلي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ وویل چې لوی سرنوالۍ د جنرال احمدزی د نیولو حکم صادر کړی او له هغه څخه یې غوښتي چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ورته شواهد وړاندې کړي. موظف سرنوالۍ او موظف هیئت کشفي او امنیتي ارګانونو ته د هغه د جلب امر صادر کړی دی چې ښاغلي احمدزی ته دا مسله تفهیم شي او تحقیق ته حاضر کړي، تر څو هغو ادعاګانو ته چې نوموړي وارد کړي او هغو شکایتونو ته چې د هغه پر خلاف د جمهوري ریاست د یو ریاست لخوا درج شوي رسیدګي وشي.
مقام رئیس جمهور صورت گرفته و شکایت ها بررسی شوه.
د لوی سرنوالی ویان زیاته کړه چې جنرال احمد زید تر اوسه یو ځل دغه سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شوی دی، خو تر اوسه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. لوی سرنوالی ټینګار کړی چې د اسنادو او شواهدو پرته د بې بنسټه اوازو خپرول د افغانستان د نافذه او قوانینو د حکمونو په اساس جرم ګڼل کیږي. خو جنرال حبیب الله احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د خپل ادعا د اثبات لپاره اسناد او شواهد په لاس کې لري، او تر هغې چې د نوموړي د ادعاو د څېړلو لپاره د مدني ټولنې، دینی عالمانو، قومي مشرانو او لوی سرنوالۍ په ګډون یوه هر اړخیزه کمیټه جوړه نه شي، له چا سره اسناد او شواهد نه شریکوي. جنرال احمدزی دغه راز وویل: د دې لپاره اسناد نه شریکوم په کومو کسانو چې ما ادعا کړې هغوی تر اوسه د رئیس صاحب جمهور په شاوخوا کې دي او کار کوي، کوم یوې ازل شوی او کوم یوې لوی سرنوالۍ ته غوښتل شوی دی. آیا جلب یو طرفه وي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل پولیسو د جنرال احمدزی د نیولو د حکم د تطبیق د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان چارواکو وروسته له اوږدې مودې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان خبرې کړې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو نن د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان د اوږ ځن وروسته بیا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي صحبت الله احمدي د دغو خبرو په اړه د بهرنی چارو وزارت کې یو خبري کانفرنس وویل چې افغان حکومت دا ګڼي چې اوس د پاکستان وضعیت بدل شوی او دغه هیواد صدر اعظم په وار وار ویلي چې غواړي افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
بر یک مدت گفتگوهای پلان عمل افغانستان
د یو څو وخت لپاره د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان غونډې نوې جوړې شوې. نن د لومړي ځل لپاره د یو اوږد ځنډ وروسته د دغو خبرو لومړی پړاو بیا پیلېږي. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دا ځل په رښتینې ډول په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې په اسلام آباد کې په نننیو خبرو کې د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزارت مرسیل سویل محمود په مشرۍ او پلاوی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د مرسیل ادری زمان په مشرۍ د یو پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان په چوکاټ کې پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي مسلو خبرې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د ارزونی د لومړنۍ غونډه ده چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان به دا ځل افغانستان کې د سولې پټینګې دوکې همکاري وکړي. صحبت الله احمدی ویل چې افغان حکومت د لپاره سیمه ییز او نړیواله همکاري ډیره مهمه ده. هغه ویل پاکستانیان سیمه ییز اتصال او پرمختګ غواړي او په افغانستان کې سوله د پاکستان او سیمې د اقتصاد په ګټه ده.
البته نقش پاکستان هم بسیار برجسته است.
البته د پاکستان رول هم ډیر سرګند دی. پاکستان په سیمه کې یو ډیر مهم هیواد دی. موږ غواړو د سیمې د ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د پاکستان سره ښې او نږدې اړیکې ولرو، او هیله مو دا ده چې اسلام آباد د افغان پلاوي نننی سفر ښه پایلې ولري او پاکستان د افغانستان سره د سولې، سیاسي، امنیتي، نظامي او اقتصادي همکاریو په برخه کې صادقانه او عملي ګامونه پورته کړي.
صحبت الله احمدی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي روسیف هڅو یادونه هم وکړه. ویل چې هیله یې دا ده چې پاکستانیان هم دې پیلې ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله د نړۍ غوښتنه او د دغه هیواد په ګټه ده. افغانستان او پاکستان د 2013 کال د مې له میاشتې راهیسې د سولې او د پیوستون د عمل د پلان په چوکاټ کې په بیلابیلو کمیټو کې د سولې، امنیت، پوځي، استخباراتي همکاري او اقتصادي اړیکو خبرې کوي. د دغه پروګرام له مخې په کابل او اسلام آباد کې څو غونډې جوړې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ښې شوې. ټاکل شوې چې د روانې میلادي میاشتې جون په وروستیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته لاړ شي. تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان د پوځ د لوی رئیس په بلنه اسلام آباد ته تللی و.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان چارواکي وایي چې د افغانستان د ختیځ سیمه تر څنګ د داعش ډله په یو شمیر نورو سیمو کې په اکمالاتو او د وسلوالو په سمبالولو لګیا ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي دي چې داعش په امریکا او غربي هیوادونو بریدونو ته ځان چمتو کوي، خو د امریکا په مشرۍ د افغانستان قواو تر اوسه د داعش ګڼ شمیر جنگیالي وژلي او یا یې نیولې دي. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام را اړوم.
افغان او امریکایي چارواکي وایي که څه هم داعش ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې ده، خو په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. چارواکي وایي دغه ډله اوس په اکمالاتو او د سرتیرو په سنبالولو لګیا ده تر څو پر امریکا او نورو غربي هیوادونو برید وکړي.
داعش ختم نه دی او داعش ځان غلی کړی دی. داعش یو بلې د هغې دپاره چې ځان بیخ خاموشه کړی تر څو اکمالاتو کې او نورو رسواری تحرکتو کې. په دغه میاشت کې دوی کونړ ته هم ډېر زیات لاړل او دلته هم ډېر زیات.
د امریکا په مشرۍ تر بریدونو نږدې دوه لسیزې وروسته د داعش ډله تر طالبانو هم لوی تهدید دی، ځکه پیچلي پوځي بریدونه کوي، په افغانستان او بهر کې ملکیان پنخ کوي. د داعش ډلې د بریدونو له کبله ګڼ شمېر کسان اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي.
داعش خو خطرناکه ګرو ده، په دغې خاطر چې دوی د مخې سره هر څه لکه اکثره تبلیغات هم د دوی نه مخکې کېږي چې زنانه مسخت بیا بی عمر راړي، د دوی حیا عزت او ستر او پرده دې په کیسه کې هم نه دي. نو په همدې خاطر او د سر خطر هم ولده.
په 2014 کال کې په سوری او عراق کې د داعش ډلې د مهمو غړو له منځه وړلو وروسته د دغه ډلې نښې په افغانستان کې پیدا شوي.
داعش جز به افغانستان تباهي هیڅ زره به بار نه اورده او نه میاره، و انشاءالله در مقابل ازی ما نظام پولیس اردوی ملی امنیتی ملی سایر ارگان های امنیتی که در پالی ما قرار داره انشاءالله با روحی بسیار عالی در مقابل ازی جنگ دیم و انشاءالله می جنگیم.
خود دې تر څنګ د داعش زیات شمېر غړي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا وژل شوي او یا هم نیول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مل پلاوي اداره یا یوناماوي وسطوالو مخالفینو د روژې په میاشت کې قصدن سلو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. یوناما په تازه راپور کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو پر بس موټر، پر کاونټر پارټ موسسې، پر مولوی سمیع الله ریحان او پر محسن بریدون ته د نمونې په توګه اشاره کړې چې قصدن ترسره شوې دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ هم په خپل راپور کې ویلي وو چې په مې میاشت کې 109 اتیا ملکیان وژل شوي او 200.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانوئل اوبرادور دواړه د امریکا او مکسیکو ترمنځ په دې نوې موافقې خوشاله ښکاري. مکسیکو به د دې موافقې په بنا د مرکزی امریکا نه د مهاجرو د بهیر په مخنیوي کې مرسته وکړي او امریکا به د مکسیکو په اقواموالو چې امریکا ته یې صادروي نوې ګمرکي محصول یا تعرفه ونه لګوي. د دې مسلې تفصیل د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی لولي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل بریا خوشحالي په ټویټر کې ولمانځله. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دي:
له مکسیکو سره په نوې معامله باندې ټول خوشحاله دي. اوس به د مکسیکو او امریکا ترمنځ داسې همکاري وي چې په خاله څو لسیزو راهیسې نه وه.
د مکسیکو ولسمشر هم په تیوانا کې له امریکا سره د تجارتي جګړې مخنیوي وستایه:
مونږ یوه مهمه موافقه لمانځو. د ډېر ستونزمن حالات مخه ونیول شوه. دا به د اندېښنې او له شرمه څخه ډک حالت وای چې مونږ د امریکا پر اموالو تعرفې او بندیزونه لګولې وای او هغوی د مکسیکو پر صادراتو تعرفې لګولې وای.
دغه موافقه پر مکسیکو غږ کوي چې په خپل جنوبي سرحد کې له ګواتیمالا سره ګزمې زیاتې او مؤثرې کړي، څو پناه غوښتونکي تر هغه وخت پورې هلته ایسار کړي چې د پناه غوښتنې پر غوښتن لیکونو یې په امریکا کې غور وشي. د متحدو ایالاتو د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل وویل: دا ډیر ښه خبر دی. د امریکا کورنۍ به زیانمنې نه شي، ځکه له تعرفو له امله به د اجناسو قیمتونه هم لوړ نه شي. سناتور مچ مکانل پر ډیموکراتانو تور ولګاوه چې په دې مسله کې خپلې سیاسي ګټې لټوي. په کار ده چې د مکسیکو او امریکا په سرحد کې د عملیاتو لپاره نوره بودیجه هم ورکړل شي. خو دیموکراتان وایي چې د ولسمشر ترامپ اعمالو د کډوالو ستونزې له بد نه پسې بدتر کړې. له مکسیکو سره اوسنۍ معامله د سپینې ماڼۍ د ډیپلوماسۍ کوم شاهکار نه دی.
ولسمشر د خپل بری په برخه کې مبالغه کوي. مکسیکو دا موافقه تر دې مخکې هم کړې وې. په عمومي ډول ولسمشر هیڅ هم سرته نه رسول، خو ډېرې مهمې تجارتي اړیکې له خطر سره مخامخ کړلې. د 6 میلیونو کارګرانو وظایف د امریکا او مکسیکو له تجارت سره تړاو لري.
له بل پلاوه به د مرکزی امریکا د کډوالو لپاره امریکا ته خطرناک سفر نور هم لکړاوونو او ستونزونه ډک شي.
په کار ده په دې غور وشي چې امریکا ته د مهاجرت عوامل څه دي. موږ ولې له خپلو هیوادونو نه بل هیواد ته ځو؟ موږ د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره ښه آینده غواړو.
د هندوراس یو بل کډوال وایي که زر دیوالونه هم وهل شي نو سره له دې به هم خلک د هوا او ځمکې له لارې امریکا ته د تللو هڅې وکړي. په دا اوس وخت کې امریکا ته د میاشتې تقریبا 100,000 کډوال روان دي. په دې کې بې شمېره کورنۍ او ماشومان هم شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په قندهار کې د کارمرګرو یو شمیر کورنۍ اندېښمنې دي چې د فقر او بېوزلۍ له امله ماشومان د درس او زده کړو نه پاتې دي. در غندا په ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو کوکنار کرلی او د بېوزلۍ له امله ماشومان ورسره ټول ورځ د کوکنارو په کروندو کې کار کوي او د ښوونځي نه پاتې دي. عزیز الله پوپل د دې ماشومانو وضعیت له نږدې کتلې او رپورټ یې راکړی دی.
زمونږ د خلاصې بیا زمونږ بالا چې ټول خلاصو بیا کوټې پشکې دي.
دوی له تعلیم او زده کړې څخه لري پاتې دي، خو د تریاکو د کښت په پاللو او حاصل راټولولو کې مهارت ترلاسه کړي. هجرت الله او قدرت الله د نشي توکو د وی کروندګری کورنۍ غړي دي. دوی هر یو اوس د تریاکو لنیشوهلو سره بلد دي او زیاته یي چې د تریاکو د فصل په پای کې هر یو تر یو کیلو پورې تریاک ذخیره کړي.
زم نه اخلاص وړه د وطن در مفي مور په شا بچو کو دی پښت کې کو د کوکلی کوکلی پچیږي فنه موږ کوسو برګر چپلانو کالی فرانه.
په پیل کې ماشومان د تریاکو په کښت کې لومړني کارونه ترسره کوي او وروسته د حاصل د راټولولو په څیر مهم کارونه ورسپارل کیږي. قدرت الله ساشکل د تریاکو په پټیو کې دوه میاشتې کار کړي او زیاته یې چې اوس د تریاکو د کښت په ډیرو کارونو کې تجربه ترلاسه کړي. د کوډی یا لاشي په نوم د تریاکو د فصل په پای کې بیا دغه ماشوم نشګر د تریاکو له بوټو څخه وروسته حاصل راټولوي.
کلین پچی باندې مټولو یو دوه ټوک والا واست کانتی وس والا ورته ټو بچ شدي چې ورکالي چې پلان مچین پټو ناش.
د دوغ ماشومو نشګرو کورنۍ وایي چې د بیوزلی او ټټ اقتصاد په واجه د هغوی د تعلیم لګښت نسی ورکولای، ځکه خو یې لځان سره د تریاکو په کښت کې مصروف ساتي. د ارغنده ولسوالۍ اوسیدونکو فیض الله چې د تریاکو کروندې پالي د خپل بچو په اړه داسې وایي.
وګړه سرهخته هیڅ چیلانس کوم دی، درس کوم دی، مکتب کوم دی، دغه نو وس ولاکه لرو چې موږ دا وس د مکتب دی مدرسې دی ویل کیږي روپی غواړي ولاکه موږ سلا غواني لرو چې واری کو د میاش سلا غواني غواړي ته مدرسې دا مکتب خود د نږدې نسته کوم خدای دې ګرد دغه سیګرځي به خو دغه
سره لدی چې د تریاکو د ځانونو په اړه تر ډیره پوری په ټولنه کې په هواي هم رامنځته شوی، خو اکثریت بزګری کورنۍ وایي چې بېوزلی او پاکرې د ژوند مسیر تغیر کړي. خو لدی ټولو سره سره روغتیایي مسولین د تریاکو په کښتونو کې د ماشومانو کار کول د جدي اندېښنې وړ مسله ګڼي او په مخنیوي کې تر ټولو لومړی کورنۍ مسؤلې ګڼي.
تاسو مهمه خبرونه لاندې ځاورئ. خلیلزاد وایي بین الافغاني خبرو ته چمتووالی اوس یو ضرورت ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي مخالفینو د روژو په میاشت کې قصدن ملکیان په نښه کړي. لوی څارنوالۍ د حبیب الله احمد زی د نیولو امر کړی. افغان او پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې په خپلمنځي همکاري غونډه وکړه. په پاکستان کې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د پیسو وینځلو په قضیه کې ونیول شو. د پاکستان صدر اعظم وایي هغه پاکستانیان چې د مالی نه ورکول په خاطر په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر خپله درایي نه په ډاګه کوي پر ضد به قانوني اقدام وشي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران د یورانیم غني کول چټک کړي دي. د ایران دولتي مطبوعات وایي د لبنان یو تبا چې په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسناد لري ډېر زر به د زندانه خوش شي. د امریکا جمهور رئیس وایي د مکسیکو سره د مهاجرت او امنیت په حق له یو ډېر مهم تړون لاسلیک کړی. د بخښنې نړیواله ادارې اندېښنه ښودلې ده چې په سعودي عربستان کې ښایي یو تنکی ځوان اعدام شي او یو هندي محکمې نن د دوشنبې په ورځ شپږ نارینه په یوې اته کلنې مسلمانې نجلۍ د جنسي تېري او وژلو په تور محکوم کړل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ننګرهار د ولایت په سو ولسوالیو کې د ګلابو بوټي خودل شوی دی چې کېدې شي د کوکنارو خو بدل شي. دا او ځینې نور رپورټونه په راتلونکي خبرونه کې اوري. زموږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوئ.